आज व्यू 360 में। सिगरेट पर टैक्स में इजाफा, क्या तंबाकू नोशी में कमी ला सकता है?
एक डब्बी डेढ़ डब्बी रोजाना की पीता था।
अमेरिका में ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए वर्क फोर्स की कमी क्यों? और बलूचिस्तान में मुजस्मा साजी के फनकारों को क्या मुश्किलात दरपेश हैं?
मेरी शुरू से ये ख्वाहिश थी कि मैं एक आर्टिस्ट बनूं, एक मुजस्मा साज बनूं।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदेद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं मोहम्मद आतिफ। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान ने OIC फॉरेन मिनिस्टर्स काउंसिल की चेयरमैनशिप का इस्तेमाल करते हुए दुनिया को ये बताने की कोशिश की है कि मुस्लिम दुनिया में ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में मुस्लिम दुनिया की जो तस्वीर पेश की जाती है वो गलत है। उन्होंने ये बात अक़वामे मुत्तहिदा में वुमेन इन इस्लाम इवेंट के बाद पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए कही। बिलावल का मजीद कहना था कि OIC के रुकन मुल्कों ने इस्लामोफोबिया की वजह से मुस्लिम और अरब दुनिया के बारे में गलत तासुर को काउंटर किया है। VOA की निदा समीर भी वहां मौजूद थी, उन्हीं से इस बारे में मजीद जानते हैं, वो स्काइप के जरिए हमारे साथ हैं। निदा, मजीद क्या कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने?
थैंक यू आतिफ। कल की जो कॉन्फ्रेंस थी वुमेन एंड इस्लाम, जैसे कि आपने बताया, तो बिलावल भुट्टो जरदारी जब मीडिया से गुफ्तगू करने लगे तो उनकी ख्वाहिश थी कि खवातीन के आलमी दिन के हवाले से उनसे सवाल किए जाए। तो उनसे पहला सवाल ही कल जो इस्लामाबाद में औरत मार्च में वाकया पेश आया है पुलिस तशद्दुद का, उसके हवाले से किया गया कि एक जानब पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस की सरबराही कर रहा है अक़वामे मुत्तहिदा में, दूसरी जानब पाकिस्तान में ही खवातीन मार्च पर पुलिस का तशद्दुद यानी कि स्टेट का तशद्दुद किया गया है। तो उस पर उन्होंने जवाब दिया है, वो देखते हैं।
जी नेता, कंटिन्यू प्लीज।
आज औरतों का
वो उनका ये बेसिकली कहना ये था कि हुकूमत इस पर कोई दो राय नहीं रखती और हुकूमती वजीर वहां मौजूद थी, उन्होंने इसकी दो टोक अल्फाज में मजम्मत की है। वो शरी रहमान की तरफ इशारा कर रहे थे।
आज औरतों का दिन है, अगर किसी का हक था एहतजाज करना, मार्च निकालना, जिनको परमिशन मिला, चाहे वो इस्लामाबाद हो या किसी और शहर हो, औरतों को मिला था। और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में जो इंसिडेंट हुआ है वहाँ तो वफाकी वज़ीर ने उसका कंडेम भी किया है, जो वफाकी वज़ीर का जिम्मेदारी है उन्होंने एक्शन का वादा किया। तो ये मुनाफिकत तो बिल्कुल ही नहीं है, ये तो आपको ये सबूत है कि जो हम कह रहे हैं उस पर हम अमल कर रहे हैं।
आतिफ, इसके अलावा वजारतों के इस्तीफे की, क्योंकि कुछ पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की मीडिया में जगह जगह ये खबरें हेडलाइंस बनी हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने विफाक से वजारतों से निकलने का इंदिया दिया है। तो जब ये सवाल वॉइस ऑफ अमेरिका की जानिब से उनसे किया गया तो उन्होंने कहा कि उनकी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया है। उन्होंने कहा कि वो किसानों के एक इवेंट पर क्योंकि विफाक के और सूबे के वहां पर मिलजुल कर किसानों की मदद की जानी थी, विफाक के वादे अब तक पूरे नहीं हुए और वो किसानों के साथ उस वक्त मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे जस्टिफाई करनी होगी अपनी वजारत, उनका हरगिज कोई धमकी देने का मकसद नहीं था, लेकिन उस पर उनका ये भी कहना था कि विफाक की जानिब से उनसे राब्ता किया गया है और ये मसाइल जल्द हल हो जाएंगे।
राइट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस नेदा। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान को IMF की शरायत पूरी करना होगी। ये बात स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान नेड प्राइस ने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान VOA उर्दू की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में कही। इस बारे में मजीद बताने के लिए इरम अब्बासी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इरम, पाकिस्तान को IMF से दरकार कर्ज की अगली किस्त की ताखीर के बारे में नेड प्राइस ने मजीद क्या कहा?
जी आतिफ, गुज़िश्ता रोज स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग के दौरान मैंने नेड प्राइस से ये पूछा कि पाकिस्तान के कुछ हलकों में ये चैमागोया की जा रही हैं कि अमेरिका इन्फ्लुएंस रखता है IMF पे, लेकिन वो पाकिस्तान और चीन के जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं और अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में जो तनाव है उसकी वजह से शायद वो अपना इन्फ्लुएंस यूज़ नहीं कर रहा। तो मैंने उनसे ये पूछा कि अगर अमेरिका IMF में इन्फ्लुएंस रखता है तो वो इन माशी हालात, बुरे माशी बहरान से जिससे पाकिस्तान गुजर रहा है, अपने इत्तेहादी की मदद क्यों नहीं कर रहा? इस पर उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं।
बिलाखिर IMF की इस फंडिंग का रास्ता खोलने के लिए इकदामात हमारे पाकिस्तानी हम मंसूबों को ही करने होंगे। हम पाकिस्तान की हौसला अफजाई करते हैं कि वो IMF के साथ काम जारी रखे, खास तौर पर इन असलाहत में जो पाकिस्तान के कारोबारी माहौल को बेहतर बनाएंगे। हमें यकीन है कि ऐसा करने से और IMF के ख्याल में अब भी इससे पाकिस्तानी कारोबार मजीद मुसाबकती हो जाएंगे और पाकिस्तान को बेहतर सरमायाकारी को अपनी जानिब रागिब करने में भी मदद मिलेगी। لیکن سرمایہ کاری سے زیادہ اہمیت ٹیکنالوجی کی ہے. مارکیٹ کے ساتھ روابط اور انتظامی نظام ہیں جن کے ساتھ غیر ملکی سرمایہ کاری آتی ہے. وہ پاکستانی کمپنیوں کی شراکت داری کی مسابقت کو بہتر بناتے ہیں جو معاشی ترقی کو ہوا دیتے ہیں, جس سے روزگار اور گھریلو آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس راستے پر گامزن رہ کر اور ضروری اقتصادی فیصلے کرنے سے اور عالمی برادری اور یقیناً امریکہ کی مدد سے پاکستان پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے.
ارم, نیڈ پرائس نے پاکستان کو درپیش سیکیورٹی اور سیاسی چیلنجز کی بھی بات کی, اس بارے میں مزید بتائیے.
جی عاطف, میں نے ان سے گزشتہ روز یہی پوچھا کہ پاکستان ایک جوہری طاقت ہے, اسے سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے, معاشی چیلنجز کا سامنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انتہا پسند حملوں میں بھی اضافہ ہوا ہے, تو امریکہ یہاں امریکہ میں پاکستان کے مستقبل سے کے حوالے سے کتنی پریشانی پائی جاتی ہے, اس حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا, آئیے دیکھتے ہیں.
ہم پاکستان کے پارٹنرز ہیں, ہم پاکستان کی آزادی کے وقت سے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ایک مستحکم, پرامن اور خوشحال پاکستان چاہتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو معاشی مشکلات سمیت زبردست مشکلات کا سامنا ہے. ہم ایسے طریقوں کی تلاش میں ہیں جن سے پاکستانی عوام کی تعمیر نو اور اقتصادی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کے لیے مدد کر سکیں, جو کئی دہائیوں سے امریکہ سے ہیں. ہم اپنے پاکستانی پارٹنرز کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. بلا شبہ پاکستان عالمی مالیاتی اداروں آئی ایم ایف کے ساتھ بھی کام کر رہا ہے تاکہ خود کو پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کر سکے. لیکن جب ہم اقتصادی سیکیورٹی اور سیاسی چیلنجز کی بات کرتے ہیں تو امریکہ پاکستانی عوام اور اپنے پاکستانی ہم منصبوں کا پارٹنر بننے کے لیے تیار ہے اور پارٹنر بھی ہے.
شکریہ ارم, آپ نے ان دو اہم معلومات موضوعات کے بارے میں ہمارے دیکھنے والوں کو معلومات دی.
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے.
سگریٹ پر لگائے جانے والے نئے ٹیکس کے بعد پاکستان میں ایک بار پھر یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ ملک میں تمباکو نوشی کرنے والوں کی تعداد کیوں کم نہیں ہو رہی اور زیادہ تر افراد کس وجہ سے سگریٹ نوشی کا رخ کرتے ہیں, اور نئے ٹیکس کے بعد کیا تمباکو نوش غیر معیاری سگریٹس کی جانب راغب ہو جائیں گے, مہنگے ہونے کے باوجود سگریٹ پینا جاری رکھیں گے, یا ٹیکسز میں اضافہ انہیں ان کی صحت کے لیے نقصان دہ عادت کو ترک کرنے پر مجبور کر پائے گا. بتا رہی ہیں اسلام آباد سے گیتی آرا.
یاسر محمود اسلام آباد میں ایک کار میکینک ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ پچھلے 25 سال سے زائد عرصے سے تمباکو نوشی کر رہے ہیں. وہ مانتے ہیں کہ اگرچہ یہ عادت اچھی نہیں لیکن ذاتی مسائل کی وجہ سے اس عادت پر مجبور ہیں. البتہ اب سگریٹ مہنگا ہونے پر شاید انہیں اس عادت کو کم کرنا ہوگا.
25 سے 28 سال ہو گئے ہیں جی, دن میں ایک ڈبی روزانہ کی پیتا تھا. تو بیچ میں تھوڑا سا ہارٹ کا پرابلم ہو گیا تھا, ڈاکٹر نے منع کیا تھوڑے کام کر دو, لیکن یہ ملکی حالات کی وجہ سے, پریشانیوں کی وجہ سے ابھی دوبارہ پھر زیادہ پی رہا ہوں.
ایک بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیم کے مطابق پاکستان میں 2 کروڑ سے زائد افراد تمباکو نوشی کی عادت میں مبتلا ہیں, اور یہ شرح پچھلے کئی سالوں سے لگ بھگ ایک ہی جیسی ہے, جبکہ ہر سال تمباکو نوشی کی وجہ سے 1 لاکھ افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں.
ایسا ہے کہ جو اسموکنگ ہے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ کسی سائیکلوجیکل پریشر کے اندر ہیں یا وہ اپنا مائنڈ کو شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا ریلیکس ہونا چاہ رہے ہیں, بالکل ایسا ہے. نیکوٹین آپ کو ٹیمپرریلی, میرے خیال میں ودن 10 سیکنڈس آپ کے برین کو وہ ریلیکس کرتی ہے, مگر اگر یہ سمجھنا کہ وہ انگزائٹی یا وہ ڈپریشن کا کوئی حل ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ انکریز کرتی ہے. ہمارے ہاں جتنے بھی پریشر اس وقت سوسائٹی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں, بہت زیادہ امبیلنس ہے, انسرٹینٹی ہے, لیکن اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ ایک ایڈلٹ ایج میں جا کر ہی لوگ اسموکنگ میں انڈلج کرتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. زیادہ تر یہ ہمارے ایڈولیسنس اور ٹین ایج میں بچے پیئر پریشر میں آ جاتے ہیں, انہیریٹنس اور جینیٹکس بھی اس میں رول پلے کر رہے ہوتے ہیں.
پاکستان میں 43 ہیکٹر رقبے پر تمباکو کاشت کیا جاتا ہے, جبکہ پاکستان ٹوبیکوز اور فلپ مورس اس کاروبار کے بڑے حصے دار ہیں۔ سگریٹس پر لگنے والے نئے ٹیکس کے بعد کچھ حلقوں کی جانب سے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ قیمتوں میں اضافے سے غیر معیاری سگریٹ بازار میں بکنے لگیں گے، جو کہ صحت کے لیے زیادہ نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔
یہ بہت ہی انکریجنگ ہے اور اس کو نیگیٹیوٹی کی نظر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک گورنمنٹ نے اسٹیپ لیا ہے جس میں ٹیکسیشن کی ہے اور انکریز کیے ہیں سگریٹس کے اوپر ٹیکس، تو اس کو کسی بھی پروپیگنڈا کا حصہ نہیں بننا چاہیے، بلکہ ایسی گورنمنٹس کو انکریج کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ کا انلیگل پروڈکشن آف سگریٹس ہے اس کے اوپر جو ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا ہوا ہے، یہ اسی کے ساتھ ڈو ٹیل ہوا ہوا ہے۔ اس لیے آئی تھنک دس از اے ویری پازیٹیو اسٹیپ فارورڈ ان ٹرمز آف WHO انسٹرکشنز اینڈ ڈائریکشنز اینڈ انٹرنیشنل ٹریٹیز آلسو۔
پاکستان میں عام برانڈ کے سگریٹ کے ڈبے کی قیمت 500 روپے کے لگ بھگ ہے، جبکہ پاکستان میں ایک تمباکو نوش اوسطاً 15 سے 20 سگریٹ روزانہ پیتا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے یاسر اور اس جیسے محنت کش افراد کے لیے جو پہلے ہی معاشی دباؤ میں ہیں، اس طرح کی عادت جاری رکھنا آسان نہیں ہوگا۔
پہلے تو 15 پیتے تھے تو پھر خرچہ اتنا تھا 6,000 روپیہ، ابھی تو سگریٹ بہت بڑھ گئے ہیں، تقریباً یہ اس طرح اگر سگریٹ پیتے رہیں گے، اگر 15 پیے تو تقریباً 9,000 روپے کا ہم لوگ تو سگریٹ پئیں گے، تو پھر کیسے نظام چلائیں گے۔
پاکستان 2005 سے ورلڈ ہیلتھ فریم ورک کنونشن آن ٹوبیکو کنٹرول کا حصہ ہے، جس کے بعد عوامی مقامات اور سگریٹ کے ڈبے پر تصویر کے ساتھ انتباہ کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے میں جبکہ یاسر جیسے دیگر افراد سگریٹ کے نرخ بڑھ جانے سے پریشان ہیں، وہیں طبی ماہرین اور حکومت سمجھتے ہیں کہ اس سے حکومت کے خزانے میں اضافے کے ساتھ سگریٹ نوشی کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ گیتی آرانی، وائس آف امریکا، اسلام آباد۔
آج کے دور میں سچائی اہم ہے، دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے، VOA+ پر معلومات اب آپ کی دسترس میں۔ سیاسی تبدیلیاں، حقیقی کہانیاں، حقیقی لوگ، صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، صرف VOA+ پر۔
اور اب بات آتی ہے امریکہ کی اکانومی کی، جہاں فیڈرل ریزرو کے چیئرمین جروم پاول نے رواں ہفتے کہا ہے کہ امریکی معیشت توقع سے زیادہ رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہے، جس کے باعث مرکزی بینک کے پالیسی ساز چرائے سود کو پہلے سے متعین کردہ وقت سے جلدی بڑھا سکتے ہیں۔ مرکزی بینک کے پالیسی سازوں نے اشارہ دیا تھا کہ وہ آنے والے وقت میں شرح سود میں 1/4% اضافہ کریں گے، لیکن پاول نے سینٹ کی بینکنگ کمیٹی کو بتایا کہ اضافہ امریکہ میں افراط زر کی بڑھتی ہوئی شرح کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہوگا، جو جنوری میں ختم ہونے والے 12 مہینوں کے دوران 6.4% بڑھ گئی ہے۔ امریکی فیڈرل ریزرو شرح سود کو بڑھا کر عوام کی قوت خرید کو کم کرنا چاہتا ہے تاکہ افراط زر کو کنٹرول کیا جا سکے۔ بعض امریکی ماہرین میں معیشیات کا خیال ہے کہ امریکی معیشت آنے والے مہینوں میں سست روی کا شکار ہو سکتی ہے، لیکن ایسا ابھی ہوا نہیں، جبکہ ملک میں نئے روزگار کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بڑی بڑی کمپنیوں نے گزشتہ ماہ ہزاروں ملازمتیں ختم کی ہیں، جن میں گوگل، امیزون، میٹا اور مائیکروسافٹ بھی شامل ہیں۔ اگرچہ دفاتر میں انتظامی یا پروفیشنل شعبوں کی ملازمتوں یا وائٹ کالر ملازمتوں میں کمی دیکھی جا رہی ہے، جسمانی مشقت یا محنت مزدوری سے متعلق شعبوں میں اجرتوں میں اضافے کے باوجود افرادی قوت کو پورا کرنا ابھی بھی مشکل ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس بارے میں تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔
As far as any leaks go, we need to take a lot of pictures today.
29-year-old Alec Antegnani نے نیو یارک کے علاقے بروکلن میں قائم پلمبنگ کے اپنے خاندانی کاروبار فلکو پلمبنگ کو جاری رکھنے کے لیے مالیاتی امور کی صنعت میں اپنے وائٹ کالر کیریئر کو خیر باد کہہ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ 2022 ان کی کمپنی کے لیے مالی طور پر ایک بہترین سال تھا اور انہیں 2023 میں مزید ترقی کی توقع ہے۔
میں ملازم رکھنا چاہتا ہوں، میں اس کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہوں۔ میں ہفتے میں ایک بار انٹرویو کرتا ہوں، ہم ہر بدھ کو انٹرویوز کرتے ہیں۔
اگرچہ تجارت اور مزدور پیشہ یا بلو کالر سیکٹر میں بہت سے لوگوں کو ابھی تک ملازموں کی بھرتی میں مشکل کا سامنا ہے، لیکن بڑی وائٹ کالر کمپنیاں، خاص طور پر ٹیک انڈسٹری سے منسلک کمپنیز، اپنی افرادی قوت کم کر رہی ہیں۔ یہ افرادی قوت عالمی وبا کے دوران بھرتیوں میں ہونے والے شدید اضافے سے خاصی پھیل گئی تھی۔
I got laid off.
I got laid off.
I was laid off by Google.
I was laid off from my job at Meta.
जनवरी में गूगल ने 12,000 मुलाजमतें खत्म की, मेटा ने नवंबर में 11,000 और माइक्रोसॉफ्ट ने 31 मार्च तक 10,000 मुलाजमतें कम की थीं और ये रुझान पूरी टेक इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर मौजूद रहा.
Now what we're experiencing is...
इस वक्त जो हो रहा है वो है कि इजाफी बोझ को कम करना है. उन्होंने जरूरत से ज्यादा मुलाजिम भर्ती कर लिए थे, लिहाजा कारोबार में कमी की बजाय जिसकी मुश्किल वक्त में हमें कंपनियों से तवक्को होती है, वो मुस्तकबिल की मुमकिन सूरत हाल के पेश नजर सिर्फ जायद मुलाजमों को निकाल रहे हैं.
जो कुछ आने वाला है उसे कुछ माशी माहरीन मुख्तसर मुद्दत तक रहने वाली कसाद बाजारी कहते हैं, लेकिन इससे मईशत के मुख्तलिफ शोबे मुख्तलिफ तरह से मुतासिर होंगे.
डिफरेंट पीपल आर गोइंग टू एक्सपीरियंस
मुख्तलिफ लोग मईशत के मुख्तलिफ अंदाज के तजुर्बे से गुजरेंगे. वाइट कॉलर वर्कर्स ऐसी कसाद बाजारी में फंस सकते हैं जिसका ब्लू कॉलर वर्कर्स को सामना नहीं होता.
इसकी वजह मजदूर पेशा या ब्लू कॉलर लेबर मार्केट में कारकुनों की कमी है, जिसके नतीजे में मईशत के इस शोबे में उजरतों में इजाफा हुआ है.
As long as there's a shortage,
जब तक कारकुनों की कमी रहती है हमें उजरतों में इजाफा देखने की तवक्को है.
माहरीन कहते हैं कि ब्लू कॉलर वर्कफोर्स की कमी की एक वजह हालिया सकाफती तब्दीलियाँ हो सकती हैं.
I think the problem,
मेरा ख्याल है कि हम जिस मसले से दो चार हैं वो ये है कि हमें ये कहने के बजाय कि हमारे लिए कोई हुनर सीखना अहम है, ये कहने की आदत पड़ गई है कि कॉलेज जाना जरूरी है, कॉलेज जाना जरूरी है, कॉलेज जाना जरूरी है.
तिजारत से वाबस्ता अफराद को अपने शोबों की बका के बारे में फिक्र है और वो कहते हैं कि इसे दुरुस्त करने की जरूरत है.
If our industry does not...
अगर हमारी सनत मजीद टेक्नोलॉजी तैयार नहीं करती है तो नौजवान जहन इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारी नस्ल मिलेनियम नस्ल टेक्नोलॉजी से चलती है.
माहरीन कहते हैं कि ब्लू कॉलर वर्कर्स की मांग और उनकी बढ़ती हुई उजरतें बिलाखिर माशी सुस्तरवी के साथ कम हो सकती हैं, जबकि छोटी टेक कंपनियां उन बासलाहियत कारकुनों से फायदा उठा सकती हैं जिन्हें बड़ी टेक कंपनीज निकाल रही हैं. केट कोसिंस्की की रिपोर्ट के साथ यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका.
इकॉनमी से अब बढ़ते हैं एंटरटेनमेंट की तरफ. हॉलीवुड इस इतवार को लोगों की तवज्जो का मरकज होगा, जहां एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर्स की तकरीब का इनेकाद हो रहा है. इस तकरीब में फिल्म साजी के मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए एजाजात दिए जाएंगे, लेकिन बाज लोगों के लिए यह तकरीब महज ड्रामाई मनाजिर की तकरीब है.
इस तकरीब के लिए रेड कार्पेट बिछा दिए गए हैं और अदाकार, हिदायतकार और दीगर अफराद भी ऑस्कर्स के मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं. फिल्मी सनत और अवार्ड्स के लिए मारूफ नामजद अफराद के लिए ये तकरीब साल का सबसे नुमाया मौका है. इन्हीं शख्सियात में मिशेल जियो भी शामिल हैं और एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस नामी फिल्म के लिए बेपनाह जोश और खरोश भी मुतवक्के है. इस फिल्म की कास्ट के तीन और अरकान भी अदाकारी की कैटेगरी में अवार्ड्स के मुंतजर हैं. केट ब्लैनशेट ड्रामा थार में क्लासिकल कंडक्टर के मरकजी किरदार के हवाले से बेहतरीन अदाकारा के लिए अवार्ड की उम्मीदवार हैं. ये दोनों फिल्में बेहतरीन फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर की 10 नामजदगियों में शामिल हैं. इन्हीं नामजदगियों में एल्विस भी शामिल है, जो पॉप सुपरस्टार सिंगर एल्विस प्रेस्ले की दास्तान है, और ऑस्टिन बटलर इस किरदार के लिए बेहतरीन अदाकार के इनाम की दौड़ में शामिल हैं. एक्टिंग कोच बर्नार्ड हिलर, जिन्होंने अपनी एक्टिंग क्लास के लिए जीतने वाले फनकारों के इंटरव्यू किए हैं, कहते हैं कि हॉलीवुड ऑस्कर्स को संजीदगी से लेता है.
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिल्म.
ये फिल्म के लिए बहुत अहम है और अदाकार के लिए भी इंतहाई अहम हो सकता है, क्योंकि फिल्मी सनत की जानिब से इस बात का एतराफ है कि आप किसी न किसी एतबार से मुनफरिद हैं.
ब्रेंडन फ्रेजर फिल्म द वेल में अपने मरकजी किरदार के हवाले से बेहतरीन अदाकारों की दौड़ में शामिल हैं. उन्होंने इस फिल्म की कहानी में एक इंतहाई फरबा शख्स का किरदार अदा किया है जिसके अपनी बेटी के साथ ताल्लुकात कशीदा हैं. द बांशीज ऑफ एनिशरन फिल्म के कलीदी अदाकार कॉलिन फेरल और मुआवन अदाकार ब्रेंडन ग्लेसन और बैरी क्यूगन के साथ साथ मुआवन अदाकारा कैरी कॉन्डन नामजदगियां हासिल कर चुके हैं. इस फिल्म की कहानी का मौजू आयरलैंड के एक गांव में दोस्तों के दरमियान तनाव से मुतालिक है. कॉन्डन के मुकाबले में एंजेला बेसेट हैं, जिन्होंने मार्वल की एक्शन फिल्म ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर में मावन अदाकारा का किरदार अदा किया है. बेहतरीन फिल्म की नामजदगियों में द फेबल मैंस भी शामिल हैं, जो डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग की जिंदगी के इब्तदाई दौर की ढीले ढाले अंदाज में अकासी करती है. और जर्मन फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट 1929 में शाये होने वाले जंग मुखालिफ नावल पर मबनी है. इसे बेहतरीन फिल्म के लिए भी नामजद किया गया है और ये बेहतरीन इंटरनेशनल फिल्म की कैटेगरी में भी पसंदीदा करार दी जा रही है. एक्टिंग कोच बर्नार्ड हिलर कहते हैं कि फिल्मों और कारकर्दगी का मुवाजना करना एक दुश्वार काम है.
Because some people have dramatic.
چونکہ کچھ لوگوں کو آسکر جیتنے والے ڈرامائی مناظر مل جاتے ہیں جبکہ بعض کے لیے ایسا ممکن نہیں ہوتا لہٰذا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سیب یا مالٹے اور یا پھر ناشپاتی میں مقابلہ کرنے جیسی بات ہے کہ ان میں سے بہترین کیا ہے یہ ایک پرلطف کام ہے اسے بہت سنجیدگی سے نہیں لیں
ڈاکیومنٹری فلموں کی نامزدگی میں حقیقی زندگی پر مبنی کچھ ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں جن میں نوالنی بھی شامل ہے یہ فلم روسی حزب اختلاف کے لیڈر الیکسی نوالنی کو قتل کرنے کی سازش کے موضوع پر تیار کی گئی ہے سنجیدہ موضوعات کے باوجود آسکرز کا مقصد جشن کی تقریب منعقد کرنا بھی ہے جہاں پر اسٹار اپنی پسندیدہ فلموں اور ان لوگوں کو سراہتے ہیں جنہوں نے یہ فلمیں تیار کی ہیں مائیکل سلیوان کے ساتھ بہجت جلانی وائس آف امریکہ
نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ تازہ ترین خبریں دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے دیکھیں سنیں پڑھیں اور شیئر کریں سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا وی او اے کی نئی ایپ میں انتخاب کریں پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر VOA News کی نئی اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گوگل پلے اور ایپ اسٹور سے
اور اب بات کچھ فائن آرٹس کی بلوچستان کے اسحاق لہڑی گزشتہ 3 دہائیوں سے مجسمے بنا رہے ہیں لیکن انہیں شکوہ ہے کہ پاکستان میں اس فن کو پذیرائی نہیں ملتی ان کے بقول یہاں آج بھی مجسمہ سازی کو معیوب سمجھا جاتا ہے اسحاق لہڑی کی کہانی مرتضیٰ زہری کی اس رپورٹ میں
پاکستان اور خصوصاً بلوچستان آرٹ کے حوالے سے یہاں پہ کوئی اتنی سازگار فضا ہے نہیں اور آرٹ میں پھر جب ہم مجسمہ سازی کی طرف آتے ہیں تو مجسمہ سازی کو تو معیوب سمجھا جاتا ہے حادثاتی طور پہ یا بائی چانس مجسمہ ساز نہیں بناؤں بلکہ میری شروع سے یہ خواہش تھی کہ میں ایک آرٹسٹ بنوں ایک مجسمہ ساز بنوں اور اس کے لیے پھر میں نے باقاعدہ طور پہ فائن آرٹس کی تعلیم حاصل کی بلوچستان یونیورسٹی سے پھر اس دوران میں نے بطور سیٹ ڈیزائنر پی ٹی وی جوائن کیا اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنا مجسمہ سازی کا کام بھی جاری رکھا کافی کام میں نے کیے ہیں لیکن جو سب سے اچھا کام مجھے آج تک لگا ہے یا جس کو لوگوں نے بہت پسند کیا یا جس کی وجہ سے مجھے لوگوں نے بہت محبت دی ہے وہ عیدی صاحب کا مجسمہ ہے جو یہاں کوئٹہ میں لگا ہوا ہے ایسے ہوا میرے ساتھ کہ اس سے پہلے ایک جگہ میں نے کہیں پہ رینٹ پہ لی ہوئی تھی جب ان کو پتہ چلا کہ ہم اسکلپچرز بناتے ہیں اور مجسمے بناتے ہیں تو انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ جگہ خالی کر دیں تو میں نے کہا کس لیے کہتے جی یہاں کے لوگ اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے کہ آپ اس طرح کا کام کریں تو میں نے کہا یہ کوئی اتنا برا کام بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے ہمیں برداشت نہ کریں انہوں نے ہمیں مطلب مجبور کیا کہ ہم وہ جگہ خالی کریں اور اس کے بعد پھر ہم نے وہ جگہ خالی کی اور اس کے بعد یہاں پہ آ گئے جیسے فرض کرو ہم نے ایک مجسمہ بنانا ہو تو اس کا پہلے آرمیچر بنائیں گے پھر اس پہ جالی والی لگا کے پھر مٹی لگا کے پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس مٹی کو تراشیں گے اس کے بعد اس کی کوئی شکل نکل آئے گی پھر اس کا مولڈ نکالیں گے پھر اس مولڈ سے ہم فائبر یا کسی بھی مٹیریل کی کاسٹ نکالیں گے اس کے بعد اس کو جوڑیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو رنگ وغیرہ کر کے اور صاف ستھرا کر کے ہم اس کو کلائنٹ کے حوالے کریں گے میری ایک خواہش ہے کہ میں اپنا ایک اسٹوڈیو بناؤں اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اسکلپچر اسکول بناؤں جہاں پہ خاص طور پہ میں اسکلپچر سکھاؤں ان اسٹوڈنٹس کو جو اسکلپچر سیکھنا چاہتے ہیں
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی facebook.com/voa urdu یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu اب تک کے لیے اتنا ہی محمد عاطف کو اجازت دیجیے خدا حافظ
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نشپې د خبرونو سرټکی د افغانستان په اړه د امریکا په کانګرس کې د غونډې جزئیات ل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو د څرنګوالي په اړه د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د جمهوریت غوښتونکو له هڅو وروسته لومړی استماعي غونډه پروند چهارشنبه په ورځ وشوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغان میرمنو په تړاو د نړیوالې ټولنې اندېښنې او د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د پخوانی غړي سره د زړه خواله ظریفه ادیبه وای که څه هم دوی په افغانستان کې د موسیقي ملي انسټیټیوټ للا سور کړی خو په بهر کې هڅې پیل کړي چې بیرته په پښو ودرېږي. کله د خبرونه تر پای مو سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام. نن پنځشنبه ده د کب اتلسمه نیټه او د 2023 کال د مارچ 9مه زه خایسته سعادت لامیمه. قدر منو لیدونکو د نړۍ د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران وای چې افغانستان د طالبانو په حاکمیت کې د نجونو او ښځو د بشري حقوقو لپاره تر ټولو بد نړیوال آفت تجربه کوي. د بحث لپاره د جورج ټاون پوهنتون د ښځو سولې او امنیت اکاډمیک انسټیټیوټ غړي پلوشه حسن را سره ملګری ده. د افغان میرمنو د حقوقو په تړاو به د ملګرو ملتونو او په کانګرس کې د استماعي غونډې د پرونی غونډې په مهمو ټکو به زما همکار وحید فیضی رڼا واچوي. میرمن حسن او فیضی صاحب نه پمننه قدر منو لیدون کنه هم هیله لرم چې موږ سره مل فاتشي. د امریکا د کانګرس جمهوریت غوښتونکو غړو د 2021 کال د اگست په میاشت کې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو په څرنګوالي او د ولسمشر جو بایدن ادارې لخوا پر پریکړې څېړنې پیل کړې دي. د مهاجرت ځینو څېړونکو او د متحده ایالاتو د پوځ یو شمېر غړو چې د تخلیې په بهیر کې مرسته کړې وه وویل چې په ګډوډۍ کې وټل د څو لسیزو د ناسمو پریکړو پایله وه. او بلخوا په هند کې د افغانستان په اړه د هند او آسیا د کاري ډلې تر عنوان لاندې غونډه کې د سیمې هیوادونو د افغانستان په اړه په بیلابیلو موضوعګانو باندې لکه د ترهګرۍ سره مبارزه، افراطیت او د نشه توکو په قاچاق خبري وکړه. ورسره د مبارزې لپاره د هڅو په همغږي هم ټینګار درلود. د دې خبر نور جزئیات خپل همکار وحید فیضی ناخلم چې د کانګرس د مانۍ لمخې په خبرونه کې موږ سره مل دی. فیضی صاحب ستړي مشي په هند کې د افغانستان په اړه د غونډې جزئیات که تاسو قدرمنو لیدونکو سره شریکې مې رواني.
ډیره زیاته مننه خواسته جانې. د دې غونډې په اړه اعلامیه چې د هند بهرنیو چارو وزارت خبره کړ ده په کې راغل دي چې ګڼوالو ټینګار کړی چې باید د افغانستان خاوره د هیڅ ترهګری فعالیت لپاره پکې باید اجازه ورنکړ شي. په اعلامیه کې راغل دي چې په دې غونډه کې ټول ګڼوالو ویل دي چې باید د افغانستان خاوره پکې باید د ترهګرو لپاره د روزنې پټنځای او همدارس د مالی سرچینو منبع باید نشي. همدارس په افغانستان کې د یو باثبات او افغانستان پر جوړېدو هم یا باثبات افغانستان باندې هم ټینګار شوی دی. او په افغانستان کې د یو داسې ټول شمول جوړښت باندې خبرې شوې دي چې پکې خزو او لګکیو ته هم اجازه ورکړي شي ځای خپل ولري.
بله فیضی صاحب، په همدې مهال د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه هم د کانګرس د استماعي غونډې جزئیات مهم ګڼل کیږي. رپورټونه راغلي دي خو مهم ټکي پکې څه دي؟
په دې استماعي غونډه کې چې د ترسره کول لپاره زیاتې هڅې روانې وي په ځانګړي توګه د جمهوریت غوښتونکو لخوا پکې برحاله او پخوانی او امریکایي پاوځیانو همدارس د مهاجرت د برخي یو شمیر څیرونکو او چارواکو هم ګډون کړي وو. او د افغانستان کې د تخلیه پر مهال د خپل د سترګو لیدلې حال بیان کړ. په دغه غونډه کې همدارس جمهوریت غوښتونکو او همدارس دیموکراتانو هم خپل دلایل وړاندې کړي دي او پر یو بل باندې پړه چول د خو په ځانګړي توګه دیموکرات غړي وای چې کوم وضعیت چې رامنځته شوی دی د هغې لامل د پخوانیو ادارو څخه ورته زمینه برابره شوې وه. جزئیات به په ریپورت کې وګورو.
په افغانستان کې د متحده ایالاتو ورستۍ ورځې له ګډوډۍ او مرګ ژوبل سره مل وي، ځکه د طالبانو چټک پرمختګ د متحده ایالاتو پاوځ او د بهرنیو چارو وزارت هیڅ کړی وو.
Because of the Biden administration,
the Biden د ادارې د بې کفایتۍ لکبل نړۍ د دوه اونیو لپاره د کابل د هوایي ډګر دننه او بهر زړبګنونکو صحنې ولیدې.
د کانګرس جمهوری غوښتون کې د 2021 کال د اگست میاشتې د پیښې د چرنو مشر کوي خو دیموکرات غړي استدلال کوي چې د تخلیه پر مهال د ګډوډیو لپاره د بخوانی ولسمشیزو ادارو لخوا بنسټ ایښودل شوی و.
In the years preceding the 2021 کال کې لوټلو څخه مخکې د افغانستان د حکومت څخه پرته له طالبانو سره مستقیم مذاکرات او کمپ ډیوډ ته رابللو د طالبانو نړیوال مشروعیت تایید کړ.
کانګرس د هغو لسګونو زرو افغانانو لپاره د ویزو د بهیر ځنډیدو په اړه هم پوښتې چې د متحده ایالاتو د ځواکونو سره د همکارۍ په بدل کې ورته د خوندیتوب ژمنه ورکړ شوې وه.
دا د بایدن یا د ترامپ د ناکامۍ کیسه نه ده، دا د امریکا د ناکامۍ کیسه ده چې پر افغانانو یې اغیز کړی او لا هم دوام لري.
خود افغانستان د پاوز په خوانی غړی جنرال سمی سادات د دوهې تړوند دغه شان وضعیت د رامنځته کېدو علامه غنی.
د دوهې لفظنامه نه یوازې چې یو علت بلکې اساسي علت او علت دی، یعنی بل علت زه د افغانستان په سقوط کې نه وینم. اساسي علت د دوهې توافقنامه ده. د دوهې توافقنامه کله چې د طالبان سره امضا سوله زموږ د حکومت مشروعیت تر تاثیر لاندې راوستي. یعنی امریکا په افغانستان کې دوه جناح و پیژندل، یو طالبان و یو موږ و، او د دواړو سره توافقنامه درلودل.
د تخلیه په بهیر کې له افغانستان څخه شاوخوا یو لک 2000 کسان وایستل شول، خو هغه کسان چې متحده ایالات ته راغلي دي د کډوالۍ وضعیت لا ناڅرګند دی او په لسګونو زره نور کسان په افغانستان کې ایسار دي.
کله مو چې د کوچنیانو هغه پیغامونه چې په کې د مرستې غوښتنه کړې وه اوریدل، موږ ورته ژړل.
د متحده ایالاتو د پاوچ یو شمېر غړو هم په دې استمایه غونډه کې شاهدي ورکړه او ادعا وکړه چې د کابل په هوایي ډګر کې د ناڅرګندو مقرراتو له کبله دوی بې دفاع شوي وو، او د اگست په 14مه چاودنه په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایانو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه.
زما په نظر د تخلیه بهیر یو ناورین و، یو داسې بې مسؤلیتي او سرغړونه وه چې د توجیه وړ نه ده. د سمندري ځواک د یولسو غړو، یو کښتۍ چلونکي او یو سرتیری د وژل کېدو په اړه لا تر اوسه ځواب نه دی ویل شوی.
د متحده ایالاتو د کانګرس غړي وایي ډېر ژر به د تخلیه د بهیر په اړه د بهرنیو چارو او دفاع وزیران استماعي غونډه تر اوبولي، تر څو د تخلیه په بهیر کې د خپلو بنسټونو د ونډې په هکله وضاحت ورکړي.
بل پلو ملګری ملتونه وایي چې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د ښځو او نجونو دپاره په نړۍ کې په داسې یو هیواد بدل شوی چې پکې ښځې تر ټولو نورو هیوادونو زیاتې ځورېږي. د افغانستان دپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازې او د یوناما مشرې ویلي چې په دغه هیواد کې هغه نجونې په کورونو کې بندې دي چې غواړي ډاکترانې، سیاستوالې، پوهانې یا ژورنالستانې شي. دا او نور د ورځې مهم مسایل د خپرونې قدرمنې میلمنې د جورجټاون پوهنتون د خځو سولې او امنیت اکادمیک انسټیټیوټ غړي پلوشه حسن سره دا مسله راس پړو. میرمن حسن په خیر راغلی، خوشاله يم چې تاسو ګورم، خوشاله يم چې تاسو ښه یاستئ. اول خو که تاسو د خځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د دوه و هغو مشرانو په څرګندونو خپل نظر ما سره شریکي، یو په خوانی ولسمشر اشرف غنی او د امریکا ولسمشر جو بایدن، دواړو د افغان میرمنو په ملاتړ او د دوی په اندېښنه خودلې ده. مهرباني.
اول خو سلامونه تاسو ته او قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ته. نړیواله ورځ د ښځو ورځ فکر کوم چې هیڅ یو افغان ښځو د پاره داسې یو وضعیت نه ده چې هغوی هغه ولمانځي. زه فکر کوم په دنیا کې داسې یو لکه څنګه چې دغو مملکتونو وویلې، داسې یو بل هیواد نشته چې چیرته ښځې له ټولو اساسي او بنیادي حقونو نه محرومې چې هغه افغانه ښځې دي. د ولسمشر او یا د ولسمشر بایدن زه فکر کوم چې دوی د افغان ښځو ته پورې وړي دي په هغه څه چې دوی د ښځو او د افغانستان په حق کې کړي دي. فکر کوم افغانستان له ښځو له دې نه زیات وړتیا درلودله چې په دا رقم پاتې سي. د سولې په پروسه کې اصلا دوی ته صحیح او برابر حق ورنه کړای شو. دغه صرف یو عسکري وطن او د امریکې او د بینالمللي ټولنې له افغانستان نه نه یو واقعي صلح هسي په هغه کې افغانستان خلک ځانونه پیدا کړي، او په خصوصا افغاني ښځې خپل ځان پیدا کی او پاینده کی ووسیږي نو زکه اوس ته تاریخ لصفونه خزي حذف سوی دي.
بله پرون د امریکا په شمول د شلو هیوادونو بهرنی چارو وزیرانو د میرمن په وړاندې د طالبانو کړوړو وغندل. د اروپای ټولنې تر بندیزونو وروسته اوس برتانی هم د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت په طالب چارواکو بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه څومره ګټور ثابتې دای شي او ور باندې د فشار لپاره نور څه باید وشي چې تاسو فکر کوي تر اوسه پورې عملا نه دي شوي؟
زه فکر کوم دا فشارونه ډېر زیات دي کڅوک پوسی کڅوک وغواړي یعنی طالبان کو وغواړي چې واقعا د سي حکومت د خلکو لپاره جوړ کی او کچرته بینالي ټولنه سره دوی هیڅ نوې ارتباطونه لري کاوی هیڅ نوې کومک افغانستان ته نور کوي دا مخکې نه ډېر یو غټ د شرم وړ زیاده د افغانستان لپاره چې د سي یو تنها مملکت ده چې په هغه کې د بنیادی حساسي حقونه خپل وګړو ته نسی ورکولای دنیا هغه نه مخاړی که دوی دغه حالت تر اوسه تغیر نه دا ورکړای دا ډیر یو دی تاسف جاي ده دوی د پاره او د دوی ناکامی ده چې دوی اوناس وای کړای سي افغانستان کې د سیاسي حکومت پیاده کی خپل وګړي وساتي خپل نارینه او خزینه او ماشومان ته لپاره خدمت وکړي سي.
بله د کانګرس په پرونی استمایا غونډه کې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په مسلې ځینو د شایدانو په توګه خبرې وکړې ویل شي په ګډوډۍ کې وټل د څو لسیزو د ناسمو پریکړو پایله و. آیا همداسې د تاسو په نظر؟
نسم کولای سي هغه رات کما ځکه چې افغانستان وضعیت مونږ نه سي کولای صرف په خارجيانو باندې واچو. افغانان خپل هم بیرته بیرته پاتې سوي دي په دې مسله کې و نه سوي کولای سي هغه موقع چې دنیا ورته برابر کړي و دوی هغه نه وسې استفاده وکړي او د سي حکومت یا خدمات خلکو ته پیاده کړي چې خلک حکومت او وطن خپل وګڼي او په دا رقم باندې ماتو ګړو حال اړیو له خپل وطن نه پمنډ باندې ونه وزیخ او افغانان هغه هیوادو سه کمترین دوی مهاجرتونه درلودل اما په د جنگونو په لسیزو کې معلوم سوسل ټول نه زیات هر افغان خپل وطن نه زړتوري روان دي او په دې کې معلوم تر سه افغان سیاسي خلک هم امغه مر مسول دي څومره سي خارجيان او جنگيالي دلي.
بله نو میرمن حسن اوس هغه وخت چې د افغانستان سره د نړیوال ټولنې د امریکا او نور بډایو ملکونو مرسته او ملاتړ هم ورسره مل وو اوس بل دین او روسته څنګه کیږي د هند او مرکزی آسیا د ګډې کاری ډلې په غونډه کې د ټول شمول حکومت په شمول البته د ټولو د یو ځای کېدو او د یو حکومت رامنځته کېدو ټینګار شو دا به څومره تاسو په نظر واقع بینانه وي د اوسنۍ حالات په نظر کې نیول سره او د چ سیاسي اجماع نشته تر اوسه او د ګاونډیو لخوا د لاسوهنو اندېښنې هم مخ په زیاتې دودي
زه فکر کوم موسم سر د وخته که داسې یو ذهنیت افغان سیاسي ډلو کې پیدا شي او په طالبانو کې هم چنان چې دوی اوس هم که وخت داسې دوی افغانستان وژغورلی دې حالت نه زه فکر کوم دنیا سي یو څه توجه لري تر اوسه د دې لپاره سي اتلس کلو د لپاره خارجان دلته وو نو دوی اوسم کومکونه افغانستان ته لیږي ځکه چې دوی خپل ځان شرمېږي سي په افغانستان کې خلک لوبلګي څنګه دمړسي اما دغه وضعیت به شاید ډیر زیات وخت پورې پاتې نسی که دوی غواړي چې خلک افغانستان وژغوري لوجل نه لقاتینا لمجبورینا دوی باید دغه مر سیاسي فکر ولري سي یو ځای سي او یو ټول شموله حکومت
ډیر زیات مننه کوم د زړه له کومې بیا به هم تاسو زحمت در کوم میرمن حسن بریالي اوسې خوشاله اوسې ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان د خزو د پاره د نړۍ په کچه په تر ټولو مستبد هیواد بدل شوی. د افغانستان د پاره دغه سازمان د عمومي منشي ځانګړي استازي ویلي چې طالبانو ته په کار ده چې په خپلو بندیزونه له سره غور وکړي او له بلې خوا په سپینې ماڼۍ کې تېره ورځ د نړۍ یو شمېر خزو ته د زړورتوب جایزې ورکړ شوې. نور تفصیل به په دغه رپورټ کې سره وګورو.
ملګرو ملتونو د چهارشنبه په ورځ ویل افغانستان د نړۍ په کچه په تر ټولو مستبد هیواد بدل شوی دی او نجونې او ښځې له خپلو ډیرو لومړنیو حقونو څخه محروم شوي دي.
د ښځو پر کار زده کړو له محرم پرته سفر او حتی پارکونو ته پر تګ باندې بندیز پر خپل ځای پاتې دي. طالبان ادعا کوي چې هیواد یې یو موټی کړی دی خو دوی د جنسیت پر اساس سخت ویشلی هم دی. اوس چې د افغانستان خلک له لسیزو جګړو وروسته آبادی او ترقۍ ته ضرورت لري، د ډاکترانو، ساينس پوهانو، خبریالانو او سیاستوالو نیمایي برخه په کورونو کې بند شوي دي. افغانستان د طالبانو تر حاکمیت لاندې د ښځو د حقونو په اړوند د نړۍ په کچه تر ټولو مستبد هیواد پاتې دی.
په کابل کې یو شمېر ښځې وایي له خپلو لومړنیو حقونو څخه محرومې شوې دي. حفیظه چې د کابل پوهنتون پخوانۍ محصله ده اوس د خیاطۍ په یوې کارخانې کې کار کوي.
چرا خانم حضرت پیامبر تجارت میکرد؟ خانم پیامبر بود، اما او تجارت میکرد، اما ما نمیتونیم تو تحصیل کنیم.
طالبانو د بندیزونو د لری کولو په حق له تر اوسه هیڅ کوم چمتووالی نه دی خودلی او ادعا کوي چې دغه بندیزونه موقتی دي. اغلی اوتنبایو وویل موږ پوهیږو چې طالبان د نړۍ د نورو حکومتونو څخه خپل ډیر جلا نړۍ لید لري، خو په دې پوهیدل سخت دی چې دوی څنګه د خپل هیواد د نیمایي خلکو د اړتیاو پر ضد حکومت کوي. هغې هیله وښوده چې طالبان په دې موضوع پوره غور وکړي، ځکه پر ښځو د بندیزونو لرې کول د دوی او د افغانستان د خلکو په ګټه دي. له بلې خوا د چهارشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د مارچ د اتمې په مناسبت د نړۍ یو شمېر ښځو ته د زړورتوب جایزې ورکړل شوې. دغه جایزې هر کال هغو ښځو ته ورکول کېږي چې د عدالت، سولې او د بیان د ازادۍ لپاره یې مبارزه کړې وي. که څه هم د ایران ښځو ته سږ کال کومه جایزه نه وه ورکړل شوې، خو د امریکا د ولسمشر میرمنې جل بایډن وویل د دوی غږ هم مهم دی.
د نړۍ په هر ګوټ کې ښځې باید په دې پوه شي چې داسې ښځې شته چې د دوی د حقونو لپاره مبارزه کوي. دوی ښوونځي، ټولنې او حکومتونه بدلوي او موږ ټولو ته ښه راتلونکی جوړوو. او موږ همدارنګه د دوی ورونو، پلرونو، میړونو او دوستانو ته وایو چې لکه څومره چې موږ هغو میرمنو ته اړتیا لرو چې خبرو کولو ته چمتو دي، همدومره هغو نارینهو ته اړتیا لرو چې غوږ ورته ونیسي او عمل ورباندې وکړي.
همدارنګه د امریکا ولسمشر جو بایدن د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت په خپل بیان کې ویلي دي چې امریکا د بشري حقونو د حفاظت په سخت کار کې د ښځو او نجونو ترڅنګ ولاړه ده. په ورته وخت کې د ښځو د نړیوال ورځې په تړاو په کابل، پاریس، برلین، بیروت، جاکارتا، سنگاپور او د نړۍ په یو شمېر نورو ښارونو کې لاریونونه هم وشول. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خبرونه سره یاست. او اوس نړیوال مسایل. اوکرایني چارواکو د پنځمې په ورځ دغه هیواد په ګڼو سیمو د روسیې د توغندۍ او د بریدونو خبر ورکړی چې لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شوي. د لویدیزو لویو سیمې والی ویل چې څلور تنه هغه مهال وژل شول چې توغندۍ د استوګنې په یوه سیمه ولګېدل. همدارنګ په بلې سیمه کې چارواکو ویلي چې د روسیې په بریدونو کې یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. پر کیف هم د توغندیو بریدونه وشول. روسي بریدونه ایو ورځ وروسته له هغه کیږي چې د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکي د متحده ایالاتو د ولسی جرګې لوړ پوړي وکیل ته بلنه ورکړه چې کیف ته سفر وکړي تر څو وګوري چې هلته څه پیښیږي. د چین ولسمشر شي جین پینګ له ولسوالو ځواکونو وغوښتل چې ژر تر ژره د خپل قابلیت نړیوالو معیارونو ته لوړ کړي. هغه دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ یې وینا په ترڅ کې وکړې. څو ورځې مخکې هغه خبرداری ورکړی و چې هیواد یې د متحده ایالاتو په مشرۍ د چین د کنټرول محاصرې او ځپلو د کمپاین په ترڅ کې ګواښل کیږي. په پارلمان کې د خلکو د ازادۍ د پوځ د واکمن کمونیست ګوند د پوځي څانګې او د ملي اردو د وسلوالو پولیسو استازو ته د شي جین پینګ څرګندونې د چین د رسمي خبري آژانس سینخوا لخوا خبرې شوې. بل په لو د امریکا دفاع وزیر لوید آستن نن د پنځشنبې په ورځ اسرائیل ته خپل سفر پیل کړ. هغه په داسې وخت کې اسرائیل ته ورورغی چې په هغه هیواد کې مظاهره کوونکي د فضائي او بخیل د قضایي قوې د بیا رغونې لپاره د حکومت د جنجالي وړاندې سره خپل مخالفت څرګندوي. اسرائیلي چارواکو ویل چې د دې حالاتو په نظر کې نیول سره د آستن سره د خبرو غونډه د احتمالي خندونو له امله هوایي ډګر ته نږدې یوې فابریکې کې ترسره کیږي. د دغه لاریون مرکز په تل ابیب کې د دفاع وزارت ته څیرمه سیمه بلل شوې.
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
بیا هم د افغان میرمنو په تړاو کله یوې خوا طالبانو په افغانستان کې د نجونو په زده کړو او د خزو په کار بندیزونه لګولې دي، خو بل پلو په نړۍ کې د خزو د نړیوال پیوستون ورځ د مارچ 8 نیټه کې بهر میشتي افغان خزي په افغانستان کې د خزو د کار او د نجونو د زده کړو د دوام غوښتنه کوي. په دې لړ کې د جنوبي کالیفورنیا د افغان خزو د ټولنې د غونډې حال زموږ د همکاري برېښنا تحریک پر رپورت کې سره یوځای کړو.
د خزینړای وال اورس پټی روحي وادونه کې مانزل کیږي. دا هغه ورځ چې د نړۍ خزي د خپل لاس راوړنو لامل پیژندل کیږي. خو افغانستان یوازې نه هیوا د چپکې د طالبانو لوکمنې د لڅخه ورسته د خزو ژوند او انساني ارزښتونو ډیره صدمه لیدلې ده. ډيري هغه افغان خزي چې افغانستان څخه بهر دي، د هغه افغان خزو چې د نن په افغانستان کې تر بندیزونو او تهدیدونو لاندې دي ملاتړ کوي.
نن دلته د لوس انجلس په خار کې د جنوبي کالیفورنیا د افغان خزو ټولنې د خزې نړیواله ورځ د یو مراسم په ترڅ کې ول مانځله. د دې غونډې مهمه موضوع په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر خزو او نجونو د بندیزونو غندنه و.
د افغان خزو ټولنه په جنوبی کالیفورنیا کې د خزو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځي چې افغاني میرمنې د دویم ځل لپاره د طالبانو لخوا د هر څه نه محرومې شوې. اوس مهال په افغانستان کې نجونې او ښځې د زده کړو او کار له حقونو نه بې برخې دي.
د جنوبی کالیفورنیا د افغان خزو ټولنې خپل فعالیتونه د طالبانو د حکومت په لومړي دوران کې پیل کړل.
په 1998 کې زموږ ټولنه د کالیفورنیا ایالت لخوا د غیر انتفاعي او غیر سیاسي اتحادیې په توګه وپیژندل شوه. موږ خپل ټولنه له دوو مخو سره جوړ کړه. زموږ لومړی مخه په افغانستان کې د خزو د حقونو دفاع ده، او دویم مخه په جنوبی کالیفورنیا کې د افغانانو د ټولنو په تنظیمولو کې مرسته. موږ هر کال د افغانستان ملي کلتوري ورځ او د مور او د خزو ورځ نمانځو.
دا غونډه د یو بحث په ترڅ کې تر سره شوه په کوم کې چې د خزو حقوق په اسلام، اسلامي جمهوریت او د طالبانو په واکمنۍ کې پرتله شول.
په تیرو شلو کلونو کې افغان خزي نړیوالې ټولنې ته او د افغانستان خلکو ته دا ثابته کړي چې دوی کولای شي ماستری او دکترا ولري. د طالبانو لخوا په خزو او نجونو د زده کړو او کار د بندیزونو بې معنا دلیل دا دی چې افغان میرمنو نه دوی بیریږي، ځکه دوی وتوانېدلې چې په بریالیتوب سره د علم په ډګر کې وځلیږي.
د دې غونډې ګډونوال پر دې هیلې دي چې طالبان زر تر زر د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او ښځو ته په دولت او خصوصي سکتور کې د کار کولو اجازه ورکړي.
طالبان ته خدایان دوی ته هدایت ورکړي چې مکتبونه په ښځو باندې په نجونو باندې خلاص کړي چې دوی خپل تحصیل او تعلیم پورته کړي نو ورسېږي.
ځکه بیا ته خپل کارو شیرو کا مکتبو ته ولاړ شي او خپل ژوند آزاد لکه یو نر شي نو کا د نر او ښځې فرق نشته دی.
دا اوس په ټول نړۍ کې په داسې حال کې منځل کېږي چې په افغانستان کې د ښځو مدني شرعي او قانوني حقونه تر پخو لاندې شوي دي. برېښنا تحریک د امریکا غږ آشنا تلویزیون کالیفورنیا لس انجلس.
اوس هم د هنر ډګر د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د زهره ارکستر په خوانی غړي ظریفه ادیبه وایي چې که څه هم دوی په افغانستان کې د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ له لاسه ورکړي خو په بهر کې یې هڅه پیل کړي چې بیرته په پښو ودرېږي او د موسیقۍ له لارې د افغانستان ښه نوم نړیوالو ته ورسوي. ظریفه اوس په نیویارک کې د ښې راتلونکي لپاره خپلې هڅې پیل کړي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ په خوانی غړي ظریفه ادیبه وای پر افغانستان د طالبانو لو واکمنې دوهسته د دوی هلي له خاور سره خاور شوی خو دلته د بیا راپورته کېدو هڅه پیل کړې دي.
تمام ارزوهایم تمام
د افغانستان په اړه مې چې کوم خوبونه درلودل او هلي درلودل له ما واخیستل شوې هر څه لمن زولاړل یو کالو شو کوم هدفونه چې مې درلودل هغه ولاړل اوس یې باید بیرته ترلاسه کړم. هله لارم چې د موسیقي دله بیرته سره یو ځای کړم.
پر افغانستان طالبانو بیا واکمنې دوسره د موسیقي د ملي انسټیټیوټ پر شمول ګنشمیر بنسټونه لمن زلاړل لاسترونی او وسایل نابود شول او غړي بهر ته وکوچېدل. ظریفه چې اوس په نیویارک کې د وای د بیا راپورته کېدو هڅې جاري ساتلې دي.
بس شدن انسټیټیوټ
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ تړل کېدل یوازې د افغانستان د موسیقي غږونو زده کوونکو او استادانو او هغه کسانو ته چې هلته کار کوي منفي کار نه وو. دا د ټول افغانستان لپاره لوی ماته ده ځکه موږ هلته نه یوازې دا چې د افغانستان موسیقي مو ژوندۍ ساتلې و بلکې د یو متحد افغانستان تصویر مو هم وړاندې کاوه. زما لپاره موسیقي ځانګړې معنا لري. اوس وایلن غږوم د یو بنسټ غړي توپ لرم او په نیویارک کې بلا بیل موسیقي غږوم کی ګورم او سره کار کوم.
وخت طالبان رسیدو سره د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ اکثر غړي له افغانستان ووتل او اوس په پرتګال کې مشوي. چارواکي وای دوی بیرته په خو درېدلې دي.
زموږ لومړی توپ دا دی چې ډاډه شوز د کوونکو د موسیقي زده کړې پر مخ وړي. د افغانستان د موسیقي هنري ډلې فعال شوې دي. د تیرو کلونو په شان په نړیوالو سټیجونو کې مو خپل ځای موندلې دی او د دغو پروګرامونو له لارې غواړو د افغانستان د خلکو غږ، د افغانستان د هنرمندانو د موسیقي غږ وسو او په ټوله نړۍ کې د افغانستان موسیقي معرفي کړو.
ظریفه وای طلبه د افغانستان لپاره کار کوي.
اگر افغانستان برمای
که افغانستان ما ته اجازه راکړي او زه وکولای شم په افغانستان کې موسیقي اجرا کړم او په افغانستان کې ژوند وکولای شم، په بل هیڅ ځای کې نه غواړم ژوند وکړم او په بل هیڅ ځای کې هغه اوساینه نه لرم کوم چې په خپل خاور کې لرم.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په 2013 کال کې په کار پیل کړی او د طالبانو د دویم ځل حاکمیت څخه مخکې په سلګونو زده کوونکو روزلي او په بهر کې د افغانستان د موسیقي د معرفي کولو لپاره په لسګونو کنسرتونه ترسره کړي دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 2 بجو نه تر 1:30 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 9:30 نه تر 11:00 پورې. تاسو د خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ. قدر منو او ګرانو لیدونکو ستاسو د ملتیانه ډیره مننه کوم. د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبری یو ساعت خبرونه دوام لري. د پښتو خبرونه نوروسته د ری خبرونه نشر ته چمتو ده. زما همکار سحرجان عظیمی هم دا اوس دلته په استودیو کې ده. سحرجان ستړي مشي یو څه په پښتو وایي. خیر راغلی.
سلام به شما. مننه برنامه رو با هم شروع